په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو نوري هرکلی کوم. ډېره برخه د موسیقي ځانګړې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په لنډو خبرونو کوو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د نورو نسبتا شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغې ادارې پرون چهارشنبې اعلان وکړ چې اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونو راوبېږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د ازبکستان د پلازمېنې تاشکند د غونډې د ګډونوالو په منځ کې ثبات او اقتصادي سوکالۍ ته د رسیدو په هدف د افغانستان د هڅو د ملاتړ لپاره یوه اجماع موجوده وه. یوناما پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې او ویلي دي چې مرستیال او سرپرست مشر مارکوس پوتزل د تاشکند د غونډې د برخوالو هیوادونو له استازو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. سره له دې چې د طالبانو د حکومت نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي تیرې میاشتې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 12 زلزله ځپلو ته عاجل سرپناوې برابرې کړې دي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده او ویلي دي چې په پام کې لري د وزو د زلزله په لوتا نوې کورونه جوړ کړي په پکتیکا او خوست کې. د سرطان په وشتمه یوې مرګونې زلزلې تر زرو زیات کسان مړه او په زرګونو کورونه تخریب یا هم ویجاړ کړل. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي ک موسکو دوه امریکایي وګړي خوشی کړي واشنگتن ورته د پام وړ وړاندیز په پام کې نیولای دی. بلینکن دا څرګندونه پرون په بهرنیو چارو وزارت کې په یو خبری کانفرنس کې وکړي، خو د خبرو په محال په دې اړه چې موسکو ته څه وړاندیز کوي نور جزئیات ورنکړل. بلینکن زیاته کړه چې تمه کوي په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. سپینمانی وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کورونا نوی تست منفی ختلی او د سخت قرنطین پالیسۍ به پای ته ورسوي. بایدن تیره اونۍ په کورونا وایرس سخته شوی و چې خفیف علایم درلودل. او د کرکټ د شپږیزې لیګ د سیالیو په لړ کې نن پنجشنبې دوی مسابقې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د اتصالات شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو په لړ کې نن د کابل بازانو لوبډله د پامیر زرمې پر وړاندې لوبه ترسره کړي او د دې سیالیو په نننۍ لوبه کې به لومړی لوبه د مسانک اتلانو او د امون هنګانو لوبه ترمنځ ترسره شي. د ویل چې په دغه سیالیو کې تر اوسه د بوست لوبډله په لومړي مقام کې ځای لري په جدول کې.
دغه لیک چاته لوبډله په کې برخه لري د اگست میاشتې تر 15 دوام کوي. ازادي رادیو او ریل کڅنګ د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي تزانګړې شوی. خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لکتر لګه 15 ولایتونو کې د نسبتا شدید ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې اټکل کیږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونه راوبهیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو سیلابونو کې یو شمېر زیانمن شوي کسان بیا وایي لا هم لازم مرستې ورسره نه دي شوي. خو د طالبانو اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې زیانمن شوو ته مرستې رسولې دي.
د طالبانو تر بلکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د تازه سیلابونو د راوتلو اټکل داسې بخ کړی چې د تیرو سیلابونو له کبله زیانمن شوي کسان د مرستو له نه ترلاسه کولو شکایت لري. د میدان وردګ یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي
میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یغ کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل خاورو سره خاورې کړه. رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي، دلته هیڅ کومک نه ده راغلی. دغه سیمه چې تاسو ښکا وینئ دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه تاسو وینئ چې کور کورونه په کورانیږي هیڅ کومک چانه در سره کړی.
وحدت مل نورستانی په نورستان ولایت کې بل سیلاب ځپلی دی.
د نورستان ولایت واما لوسوالی مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیز ځمکې په کلي شکل وړی دی. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دی، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دی راغلی دی. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلي خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت له ویان محمد نسیم حقانی مو وپوښتل چې وزارت یې سیلاب ځپلو ته څه کړي.
مرستې ترسره شوي، خوراکي او غیر خوراکي مواد دغه راز خیمې سیلاب ځپلو ته رسول شوي، او د رئیس الوزرا لخوا د هر شهید کورنۍ ته 1000 افغانۍ ورکول شوي، هر ټپي ته 1500 افغانۍ ویشل شوي دي.
پورستی ونوی کې د افغانستان له مرکزی برخو نیولې تر ختیځ، شمال ختیځ او جنوب پورې تر سختو ورښتونو وروسته راوتلو سیلابونو د طالب چارواکو په خبره په لسګونو کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګڼ کسان بې کوره سوي هم دي. په هغو تصاویرو کې چې د ازادي راډیو مینهوالو د افغانستان له بېلابېلو برخو رالېږلي، ښکاري چې د سیلابونو له کبله اوښتې زیانونه زیات دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده، د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې تر ورښتونو وروسته د نسبتا شدیدو سیلابونو د راوتلو اټکل سوی. د دې ادارې په وینا د ورښتونو سطح به له 30 ملي متر پورې وي. د سیلابونو ترڅنګ افغانستان 13 میلادي میاشت د وژونکو زلزلې شاهد وو چې عمدتاً په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان مړه کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اعلان وکړ چې په نوې ورځو کې تر ټولو ډیر سیلاب ځپلو ساحو کې 312,000 کسانو ته د عاجلو مرستو لپاره 110 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
وروسته سیلابونو په کونړ کې هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولي وو. د کونړ ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د اسدآباد او جلال آباد سړک هغه ځایونه چې وروسته سیلابونو تخریب کړي وو هغه بېرته رغولي دي. د دې تر څنګ د یو شمېر فرعي سړکونو تخریب شوي کارونه هم بشپړ شوي دي. نور تفصیلي په دې رپورټ کې.
د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل د 1300 ورځو بارانونو او له عمله یې راغلو سیلابونو د اسدآباد جلال آباد ترمنځ د عمومي سرک او د نورو فرعي سرکونو یو شمېر ځایونه ړنګ کړي وو چې د موټرو د تګ راتګ په وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. د هغه په خبره چې ډېرې ویجاړ شوي ځایونه یې بیرته رغولي او د ترافیکو پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې کړې دي.
کونړ ولایت عمومي شاهراه چې کونړ جلال آباد، کونړ نورستان سره په وصلېږي، خپلو کې دغه رنګې بعضې ولسوالۍ عمومي سرکونه هغه د سیلابونو په وجه باندې تخریب شوي وو، خراب شوي وو. لله الحمد د کونړ ولایت د ټولګټو چارو د ریاست له کاري ټیمونو په خواري او زیار سره تخریب شوي سرکونه واپس جوړ شول او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دا وخت الحمدلله ټول هیوادوال کولای شي په خلاص موټر باندې سفرونه وکړي په یاد ولایت کې. یو سرکونه عموما د ترافیک پر مخ خلاص دي او هیڅ نوع مشکل لله الحمد نه لیدل کیږي.
د کونړ ټولګټو ریاست په داسې حال کې په بارانونو او سیلابونو کې د ویجاړو شوو سرکونو د بیرته رغولو خبره کوي چې د کونړ په گاوند، نورستان، ننګرهار، لغمان او نورو ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو اړولو ترڅنګ سرکونه او پلونه هم ړنګ کړي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانیکزی پرون یو وار بیا دا خبره وکړه چې اسلامي امارت به ډیر ژر د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
هیڅ وخت یو ملک بې له تعلیم نه مخته نشي تللی، او د دې تعلیم دروازې به انشاءالله رحمان اسلامي امارت د ټولو اتباعو په مخ باندې به خلاص وي.
ښاغلی ستانک زی دغه څرګندونې د کجکی بند دوهم فاز د پرانستو په مراسمو کې وکړې او ویل چې د افغانستان د ټولو اوسیدونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو خلاصول یو لوی جهاد دی چې په خبره د دوی حکومت به ډېر ژر دا کار وکړي. خو لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، تر اوسه پورې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي په اکثر ولایتونو کې تړل شوي دي. دې مسلې ډېر نړیوال دې ته اړ کړي چې وخت په وخت د طالبانو پر حکومت انتقادونه وکړي. دا هغه موضوع چې پرون د مایکروفون ساسو په خبرونه کې مو هم له خپلو اوریدونکو سره وڅېړله. په تېره بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت مو خبرې وکړې. لاش بگم ټول لګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي په دې اړه وویل:
تفضل شهري من کابل نه. هر حکومت غواړي چې په خپل هیواد کې شي بدلون راوړي، خو متاسفانه طالبان نه غواړي چې شي بدلون راوړي. موږ شاهدان یو چې ښځه له دنده لرې کوي، افغان ښځه په دنده نه پرېږدي. افغان انجنیر یو کال کېږي چې ښوونځی د موږ پر مخ بند کړی د طالبانو. موږ افغان انجنیر او افغان ښځو ډېرې ستونزو سره مخامخ شوې ده، خو طالبانو او د ظالمانو تسلیم نه شو هیڅکله. او نه پوهېږم چې طالبانو ولې سپین ټکری او تور کمیس سره ستونزه لري.
ستاسو احساس د درک وړ دی؟ دغه وضعیت تاسو څومره خفه کړی یاست کله چې له نورو خپلو همزولو سره خبرې کوئ؟ او ستاسو په عمر هغوی هم چې له زده کړو څخه منع کړی شوي دي، څه ډول احساس کوئ تاسو؟
موږ ډېر ناهیله کړی ده. دوی هر په خبرې وایي چې موږ افغان انجنو سره مخالف نه یو، خو موږ شاهدان یو چې یو کال کېږي د زور، ظلم، استبداد دوی ښځو سره ډېره مخالفت کوي د افغان انجنو سره. نه پوهېږم چې دوی آیا دوی افغان دي که افغان نه دي. افغان خو افغان درک کوي، خو دوی نه پوهېږم چې
بله. اغل دانشار، تاسو خپل د کوم ټولګي زده کوونکی یاست او څه مو غوښتل چې پراتونکو کې هغه زده کړو ته ادامه ورکړي؟
من نه کوم ځل په لسم ټولګي کې وم او ډېره غوښتنه مې دا و چې یو شي خبريال شو او پیګم او خپل ټولنې ته خدمتګار اوسم، خو دوی اوس نه پرېږدي چې افغان نجونو ښوونځي ته لاړ شي.
څه غوښتنه ترې لري د طالبانو له مشرتابه څخه چې همدا شیبه کڅوک زموږ غاګوري ازادي راډیو اوري؟
طالبانو ته غږ کوم چې ښوونځي د موږ پر مخ خلاص کړي او ښځو په دنده پرېږدي چې موږ ښځه چې د موږ شرعي حق دی او نه پرېږدي. نه پوهېږم، طالبانو خو متاسفانه دوی د موږ غږ نه اوري. هر ښځه چې وایي ښوونځي پرانستل کړي او ښځه په دنده پرېږدي، خو دوی نه اوري. دا ستونزه ده.
د کابل خاري و اوسیدونکو د لسم ټولګي زده کوونکي و چې پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې را سره ګډون کړی و او له طالبانو یو ور بیا دا غوښتنه مطرح کړه چې ټول خونځي د ټول نجونو پر مخ ډیر ژر پرانیزي، ځکه چې د دوی ډېرې هیلې هم پر خونځیو او زده کړې پورې تړلې دي. او مخله دې چې موسیقي ته ور ورسیږي، دا هم وروستۍ موضوع. په تیرو شپږو میاشتو کې په ایران کې تر 250 ډیر کسان اعدام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د غرض د بشري حقوقو یوې بلې ډلې پرون په یو ګډه اعلامیه کې په ایران کې اعدامونه غندلي او هغه وحشتناک بللي، او له ایرانی چارواکو یې غوښتي دي چې د اعدامونو لړۍ بند کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
په ایران کې د اعدامونو پر زیاتوالي د بشري حقوقو دوه ادارو عکس العمل ښودلې او د دغو اعدامونو د بندېدو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن په نوم بنسټ چې مرکزي دفتر یې په واشنگټن کې دی، پرون چهارشنبه په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي په ایران کې د تیرو شپږو میاشتو پر مهال تر 250 ډیر کسان اعدام شوي دي. د ازادۍ راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا خبريال روزبه بلحری وایي دا ګډه اعلامیه وروسته له هغه خبره شوه چې یو تن په ایران کې په عامه اعدام شو.
این بیانیه چند روز بعد از اون
دا بیانیه څو ورځې وروسته له هغه خبره شوه چې په فارس ولایت کې یو تن په عام محضر کې اعدام شو. دا په تیرو دوو کلونو کې لومړی وار و چې یو تن په ایران کې په عام اعدام شو. مخکې د ایران اسلامي جمهوریت په عام محضر کې د اعدامونو له کبله له فشارونو او انتقادونو سره مخامخ شوی و.
د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ په خپل ګډ اعلامیه کې ویلي د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو په چټکۍ اعدامونو ته مخه کړې او دغو ادارو په ایران کې د اعدامونو د وحشتناکې څپې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دغو ادارو په وینا په اعدام شوو کې شپږتیا هغه کسان شامل دي چې د مخدره موادو په تړاو محکوم شوي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس په دې جرم باید څوک اعدام نشي. که چه هم ایرانی چارواکی وایی د اعدامونو هدف په ایران کې